السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نه حساسه خبرونه په دې اخیری غړې خبري غړې کې چې د 15 نه تر شپږو بجو تاسو اوریدل شئ زه منوښه تاسو قربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکارا انیس اجمل یې درته وایي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د خبر پختونخوا حکومت وای چې په سوات او اړوند سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي کوي په خبر کې په امنیتي ځواکونو په برید کې 15 تنه زخمیان شوي دي او د اروپایي ټولنې لخوا د روسي د سکرو په درامدادو بندیز به لنن نیمه شپې وروسته عملي شي د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په سوات او اړوند سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو په لید وروسته حکومت ویلي چې په پوره قوت سره به د دې حالاتو مخنیوي کوي د خبر پختونخوا د وزیر اعلی بیان بیرستر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو له هلو ځلو خبر دی او د دوی پرسید په لویه پیمانه کاروایی ته امادګي نیسي نوموړي زیاته کړه
او زموږ دا یقین دی چې د خلکو چې کوم اعتماد دی هغه حکومت باندې ډېر ژر بحال شي ان شاء الله دا ځل هیڅ حالت کې به حکومت د دې خبرې اجازه نه ورکړي چې څوکم د حکومت ریډ چیلنج کی او د ریاست وجود چې دی نو هغه د پاره د خطرې باعث جوړ شي
د اگست په اتمه د سواد په مټه کې لوسلوالو سره په نخته کې د پولیسو یو ډی ایس پی پیر سید زخمی شو د اگست په شپږم د خیبر پختونخوا په کوستیر کې د نامعلومه وسلوالو په ډسو کې څلور تنه وژل شو د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت خان په کې سخت زخمی شو د دې برید پر ضد پرون د کوستیر په میدان سیمه کې ځای ولس د دیر کامی پاسون تر سوري لاندې د یو لاریون لپاره راوتلی و له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوله عوامی نیشنل ګوند وایي چې په سیمه کې د امنیت په موضوع د اگست په 14مه په پیښور کې د سیاسي او لسی مشرانو یو جرګه راغواړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوند د خیبر پختونخوا ستر سیکرټر سردار حسین بابک ویل چې دا قومي جرګه د ګوند مشرانو په وینا په سواد دیر او قبیلی ضلعو کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده نوموړي زیاته کړه چې د پښتون قومي جرګې په نامه د دې غونډې لپاره تیاری روانې دي او په دې کې د ګډون لپاره د پښتنو سیاسي مذهبي او ولسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکول کیږي د خیبر ضلع پولیسو ویلي چې تیر شپه ناوخته د جمرود په ګودر سیمه کې د ملیشه ځواک په یو چیک پوسټ برید شوی چې پکې 15 امنیتي سرتیري زخمیان شوی دي په خیبر کې امنیتي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په داسې وخت کې شوی چې ملیشه ځواکونه په ډیوټي وو د برید ذمہواری لا چا نه ده منلې خو د چارواکي په وینا د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي په خیبر پښتونخوا کې د قومي اسمبلی د سلورو خالی څوکو ترڅنګ د ښځو په ځانګړو سیټونو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو لړۍ پیل شوې ده د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د کاغذونو د جمع کولو دا لړۍ به د اګست تر 14مې دوام لري د قومي اسمبلی په دې حلقو کې مردان چارسدا پېښور او کورما شامل دي په دې سیمو کې به د ستمبر په 15مه انتخابات کیږي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې سیف دی چلډرن ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو یو کال راهیسې سخت اقتصادي بحران وچکاله او نو محدودیتونه افغان جنکې له ستونزو سره مخامخ کړي دي د ادارې په وینا د حالاتو د جنکو ژوند ګډوډ کړي لټولینې څخه بیلې کړي او له لوګي سره مخ کړي دي سیف دی چلډرن نن یو رپورت کې ویل چې په افغانستان کې د حالاتو له وجې یو شمېر افغان جنکې د ډیپریشن ښکار شوې دي او د اروپای ټولنې لخوا د روسیې د سکرو په درامداتو بندیز به لنن نیمې شپې وروسته عملي شي پر دې اقدام د اروپای ټولنې غړي څلور میاشتې وړاندې سلا شوي وو د بندیز د اروپای ټولنې د هغو بندیزونو پنځم پړاو دی چې په اوکراین د یرغل په نتیجه کې د روسیې اقتصاد کمزوري کولو لپاره د سزا په توګه لګول شوي دي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د فروری په اخري ورځو کې اوکراین ته په زرګونه روسي پوځیان واستول اروپای ټولنې په اپریل کې د روسیې د سکرو په درامداتو د بندیز منصوری ورکړی و د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل پر روانه غړي کې را سره وسی چې دغه ریپورتونه واوري د خیبر پختونخوا په کوز دیر ضلعه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو او د امنیت د غوښتنو لپاره قومي پاسون نومې تنظیم مظاهره کړې. د دې تنظیم یو مشر وایي نه غواړي چې پخوانی حالات بیا تکرار شي.
خلق بیزت شوی و بیکور شوی و وجلی شوی و نمونگ سر دغا یه را تره را سر ده چی اسی نده حالات بیا دغا آلخ تلا نرشی.
بلخوا په سواد کې د وسلوالو ورستیو فعالیتونو خلک اندېښمن کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر واجد علي خان وای حکومت دې مسلې ته سنجیده پاملرنه نه کوي.
کله چې معاملات داسې روان چې یقیناً چې دا هغه ډېر خراب اثرات زموږ سواد په خلکو او خاصه په تجارت باندې په هوټلونو باندې په دې باندې خراب اثرات.
عدالت عمران خان مشر سلاکار شهباز گل د پلاتون لپاره د دوه ورځو پریمان پولیسو ته حواله کړی. شهباز گل په کوم تور نیول شوی دی؟
زه تور باندې د فوج ځوانانو نه د غوښتنه وکړه چې هغه دې احکامات نه مني د مشرانو. نو دا واضح تور باندې داسې ښکاري چې دا د بغاوت طرف ته خبره ځکه نه.
امریکا وایي که په افغانستان کې ځواکونه نشته نو بیا هم د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګام پورته کولو توان لري. بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د شیعهګانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ تاسو د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. د مشال ریډیو نه یوازې تاسو د ریډیو د لارې اورېدلی شئ بلکې د مشال ریډیو ډاټ کام په انټرنیټي پاته کې ورشئ نو هم د خبرونه اورېدلی شئ. دا راز د مشال ریډیو سره د ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب هم ملګري کېدلی شئ. رازود دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې ځای خلکو د امن لپاره لاریون کړي. د دیر قامی پاسون نومې تنظیم تر سوري لاندې امن مارش کې ګډونوالو له حکومت په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او ولست د تحفظ ورکولو وختونه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستو یو ورځو کې په دیر کې د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې چې پکې سلور کسان وژل شوي او د صوبایي اسمبلی د غړی لیاقت علی خان په شمول یو شمیر جوبل شوې دي. د دې ترڅنګ په سواد کې هم د بدامنۍ په پیښو کې امنیتي اهلکار جوبل شوې دي خو صوبایي حکومت وایي د وسلوالو پر ضد کاروایی ته ژمن دي. د دیر قامی پاسون تنظیم د لاریون تفصیل د ګلې حسنورو.
د خبر پښتونخوا په کوز در میدان کې پرون د دیر قامی پاسون اسوري لاندې د امن لاریون وشو. په دې لاریون کې په څلګونو کسانو ګډون وکړ. د پاسون ګډونوال د میدان کمبل کې راغون شوی وو. د دیر قامی پاسون مشر ملک جان عالم نن مشال لوتی ویل چې په دې لاریون کې د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوي وکړي او د امن غوښتنه وکړه.
نو دلته د حالات بیا د سی کلکیشن شوی دی او تیر ځل خو زمونږ کم لس دولس کال وړاندې چې کم حالات دلته کې خلکو ته کړي پتر شوی وي. خلک بیزته شوی وو، بې کوره شوی وو، وجلی شوی وو. نو موږ سره دغه یره تره را سره ده چې اسې نه د حالات بیا دغه اړخ ته لاړ شي. نو موږ د هغې دپاره ولس را پاڅېدو او یو پاسون یې وکړو، یو احتجاج یې وکړو او په هغه لاریون کې دا خبرې وشوې چې موږ امن غواړو، موږ ژوند غواړو. موږ په دې کارونو کې دا کوم چې په موږ باندې تیرې لوبې شوې دې لوبو ته موږ نور تیار نه یو.
ملک جان عالم زیاته کړه چې د پاکستان آئین آرټیکل نهم لاندې ټولو وګړو ته تحفظ ورکول د ریاست کار دی نو باید امنیتي ادارې خپل کار سرته ورسوي. د دیر قامی پاسون په داسې حال کې شوی چې د خیبر پښتونخوا کوز دیر څخه د واکمن تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی په غړي لیاقت علي خان د اګست پر شپږمه ناوخته برید شوی وو چې څلور کسان پکې وژل شوي ول او څلور نور ژوبل شوي ول. د دې برید ذمهواري چا نه ومنلي. د دې پیښې وروسته په هغه سیمه کې نورې بدامنۍ پیښې هم رامنځته شوي وي. د دیر قامی پاسون او د امن لاریون یو ګډونوال عدنان خان مشال ویل که چېرې په سیمه کې امن لپاره اقدامات ونشي نو دوی به لاریون ته دوام ورکړي.
لوکل خلک دی او کله هر طرف نه موږ د مسلې جوړیږي موږ دا نشو برداشت کولای. د ادارو نه دا هو دا ډیماند چې بس زر تر زر چې کم ایم پی ایل لیاقت صاحب باندې کوم اټیک شوی دی هغه قاتلان زر تر زر منشن شي او کدا چې ونی شي بیا موږ خپل تحریک نور مخ کې بوزو او زه په ځای به امن مارچ کوو دغه شانتي او نور موږ د دهشتګردۍ خار کې نشو.
دا په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا د سوات پولیسو د اگست پر اتمه ویلیبل چې مټي سیمې ته نږدې د شور او سردان په غرونو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ډي اس پی ګډون سلور کسان ټپیان شوی ول. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د مشال لوتویل چې په خبر پښتونخوا کې بدامنۍ پیښو باندې د ریاستي ادارو خاموشي ډېری پښتنې راپورته کړې دي.
دا زمونږ ډېره غټه بدقسمتي ده چې دومره غټه واقعات وشول او بیا په خصوصي توګه په سوات او په دیر کې چې کوم دی نو دغه خو بندوبستي علاقې دي او په هغې کې په دومره غټه پیمانه باندې وسلوال چې دي هغه ښکاره کېدل او د طاقت مظاهره کول او د دې په بدله کې حکومت او ریاست چې دی هغه تر اوسه پورې خاموش دی. هغوی څه قسمه بیان نه دی ورکړی او نه څه د زور چې دی نو پالیسي ښکاره کړې ده. نو بیا عوام چې بچا باندې راشي نو هغوی په خپله باندې چې دی هغه راوتی دي او د خلکو چې دی توجه ځان طرف ته کوي چې بهیي مطلب مونږ یو ځلې بیا په تشت کردی کې ورځو نو مونږ سره مطلب کومک وکړي په مونږ خیال وکړي زمونږ دا ترهګري چې ده هغه قبول نه راو.
خدا خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر سیف د اگست پر 9 مشال لرته ویل چې حکومت د صوبې په بیلابیل برخو کې د وسلوالو لښتونه خبر دی او دا چې په پوره قوت سره باید هغوی د لمنځه وړلو لپاره کاروایی کوي. هغه ویل چې په مټه کې د پولیسو عملیات د دې ثبوت دی چې حکومت د وسلوالو د شتون موضوع ډیره جدي نیولې ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم دې موضوع سره تړلی یو بل رپورت ته ورځو. د اسواد په مټه کې د اگست په 8 د وسلوالو او پولیسو ترمنځ انخت او پکې د پولیسو د ټپي او يرغمل کېدو په سیر په خو د سیمه خلک په ویره کې شولې. ځايي سیاسي ولسی مشران وایي چې د سواد په لره پراتو غرنو سیمو کې د وسلوالو شتون دوی سخت اندېښمن کړی دي. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. بل خو د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی یو سلاکار بیا ډاډ اخی چې وسلوالو د خاتمه لپاره او د خلکو د سر او مال د حفاظت لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. د موضوع تفصیل د هارون باچا ریپورت کوي.
د سواد پولیسو د اگست پر 9 مشال ریډیو ته د هغو خبرونو تصدیق کړی چې وایي د اگست پر 8 مټې ته نږدې د شور او سردان په غرونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. په عملیاتو کې د مټې ډي اس پی پیر سید ژوبل شوی او دا مهال د سیدو په سرکاري هسپتال کې بستر دی. ځایي خلکو د اگست پر 8 ماښام مهال مشال ریډیو ته وویل وسلوالو د پیر سید په ګډون څلور پولیسان په ژوبل حالت کې برمته کړي ول چې وروسته یوې ځایي جرګې ته وسپارل. موږ د اگست پر 9 څو وارې د سوات له پولیسو سره د ټلیفوني رابطې هڅه وکړه چې د عملیاتو پکې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات ترې واخلو خو هغوی زموږ زنګونو ته ځواب ونه وایه. سوات له 2009 تر 2009 زیږدیز کلونو پورې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې او دوی په دې موده کې ګڼ شمېر عام خلک او چارواکي وژلي او تختولي ول. په 2009 زیږدیز کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیون زیات خلک خپلو سیمو او کورونو خوشي کولو ته اړ شوي ول. هم په 2009 زیږدیز کال کې د پاکستان پوځ دا وکړه چې سوات یې په بشپړ توګه له وسلوالو پاک کړی دی. خو په سوات کې د عوامي نشتل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان د اگست پر 9 مشال ډو ته وویل وسلوالو د مټې ترڅنګ په چارباغ کې هم کاروایانې کړي او یو شمېر کسان یې وژلي دي. نوموړي زیاته کړه که د وسلوالو پر ضد پر وخت کاروایي ونه شوه نو د سوات امن او هم سیاحت به یو وار بیا تاله ترغه شي.
چارباغ کې څه کسان لګېدلي. حکومت پکار ده چې هغې خپل دا موقف چې دی هغه واضح کړي چې آیا دا څه روان دي څه کېږي. سوات کې دا خو د ټوریزم حب دی دلته خلک راځي دلته انډسټري څه بل څه خوشته نه نو که دا معاملات داسې روان چې یقینا چې د هغې بډې خراب اثرات زموږ د سوات په خلکو او خاص کر په تجارت باندې په هوټلنګ باندې په دې باندې ډېر خراب اثرات پېښېږي. دا معنی خو ټول داسې اکدم اوسط شول او دا خو ښه نښه ده.
د سواد ضلع لپاره د پیپلز ګوند صدر عرفان چټان هم وایي چې د دې سیمې خلک وار له مخه د ترهګرۍ او د هغې په خلاف د پوست په عملیاتو کې خورا ځپل شوي او نور باید و نه ځورول شي.
دا کوم واقعیت چې راغلی یقینا چې د سواد ټول ادارې او ټول اولس هغه ډېر زیات په یو تشویش کې دی. په یو لوی قیمت سره مدد دلته په سواد کې الله تعالی امن راوسته دی. زمونږ ځوانان حلال شوي دي په دماکو کې الوتی دي. زمونږ پولیس ډپارټمنټ په دماکو کې شهیدان شوي دي. زمونږ عام اولس چې دی نه هر کور درې او څلور څلور مړي ودی دي. نو موږ نور د دې متحمل کېدی نه شو. او موږ خواسته ریکوست پوره دنیا ته وایو چې مطلب دې کې تعاونو کې او د سواد امن چې دی هغه برقرار او بحال وساتي.
خو د سواد کامی جرګې مشر او د پښتونخوا ملي او عامي ګوند یو مخکخ مختار باچا د اگست پر 9 له مشال اډیو سره په خبرو کې د پاکستان ریاست تورن کړل چې ترهګري د بهرنۍ او هم کورنۍ پالیسۍ په توګه کارولې. نوموړی په دې اند چې سواد تستانشي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. باچا زیاته کړه د اگست پر 18 په منګوره کې د سواد خلکو ته پور پیښو مسلو د خبرو لپاره د یو سیمینار تابعه کړې ده.
دا هم دا خلک دي مخکې ورځو شاوې چې دا درې ګروپ راغلي دي او هم دا غزه راغلي دي. دا څنګه چې د دې مرکز دي
او په دغه دوران کې راغلي دي چې دا د دې مذاکرات روان دي. بالکل دا شپه دی دلته کې او ما خیال نه چې د دې لارو سره نه دا راتلی هم نشي. دلته اصل خبره خدا ده چې ریاست په دا فیصله کوي چې یار دا پالیسي مخته وړي چې دا سرحدي دی او خارجه او داخلي پالیسۍ په حیثیت باندې استعمالوي او که نه په دې عمل کې د قانون حکمرانۍ جوړول غواړي. بس خلک به همت کوي خلک د فارسي مونږ به خپله د خپل وطن د ساتنې دپاره د خپل ولس د امن دپاره به خپله قرباني ورکړو. رسم تاریخ مونږ سوات په مسایلو باندې قومي کانفرنس هم راغوښتی دی د جرګې لخوا.
د پاکستان پوز د سوات تر څنګ په پخوانی فاټا چې اوس د خیبر پختونخوا صوبې برخه ده هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د پاکستان حکومت له تیر جون میاشت راهیسې د تاریخي طالبان پاکستان له مشرتابه سره د سولې خبرې پیل کړي دي. د دې خبرو مشري کوونکی محمد علي سیف چې د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی د اګست پر 9 مشال اډو ته ویل چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لشتونه خبر دی او دا چې په پوره قوت سره به د هغوی د لمنځه وړلو لپاره کاروایی کوي.
کوم آپریشن وشو دا د دې خبرې ثبوت ته چې مونږ د دې خلکو چې کم موجودګی دا مونږه قصیر اصلي خلکو دا خلکو چې کم هدا پورې د تعلق دې د تشویش نه بالکل صحیح دی. ما خپل په مختلفو بیانونو کې ویلي دي چې او مونږ د هدایت لاشتا چې دې سره خلک راغلي دي او چرته څوک پټ دي او داسې کسان چې هغه دا علاقو کې د مخکې نه موجود وو لکه عام دغه دې خود دې سره همدردی لري نو هغه سره لکه رابطه بحال شوي دي. دا انټیلیجنس اطلاعات بالکل شته او د دې نه پس پوس ان شاء الله خبره مضبوطه طریقه او لویه پیمانه باندې با ان شاء الله دا کاروایه تیاری کوي او زما دا یقین دی چې د خلکو چې کوم اعتماد دی به حکومت باندې ډېر ژر بحال شي ان شاء الله. دا ځل هیڅ حالت کې به حکومت د دې خبرې اجازه نه ورکړي چې څوکم د حکومت ریډ چیلنج کی او د ریاست وجود چې دی نو هغه لپاره د خطرې باعث جوړ شي.
د محمد علي سیف په مشرۍ د پاکستان حکومت یو پلاوی د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره د خبرو لپاره د جولای پر 1 کابل ته تللی و چې د اگست پر لومړۍ نیټه پاکستان ته ستون شو. نوموړي هم د اگست پر لومړۍ نیټه مشال اډو ته ویلي و چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده او دا چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ به دوام ولري.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو تفصیل مو اوریده. ورځ یو بل ریپورت ته په جنوبی وزیرستان وانه کې پرون یعنی د اگست په 9 سیاسي ګوندونو اتحادیه او پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجي مظاهره کړې ده چې پکې یې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې په احتجاج ناستو خلکو غوښتنې د زر تر زر ومني. په شمالي وزیرستان کې د جولای په 14 د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند دوه غړي نامعلوم وسلوال وجلی وو او لاغي ورسته په دغه ځله کې د هدفي وجنو د مخنیوي او په دې کې په دې وجنو کې د ککړو کسانو د نیولو د غوښتنې لپاره احتجاجي پرلت روان دي. د جنوبی وزیرستان د ورستی احتجاج په اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان احمدزی وزیرو سیاسی ګوندونو اتحادیه او د پښتون ژغورنې غورځنګ د سالورم په 13 ورځ په وڼک شه احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې احتجاج کې د پاکستان حکومت نه وشتنه کوله چې د قطبی وزیرستان احتجاجي درنه وشتنه دا زر و مانی. احتجاج په باراک شه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی مولانا زینت الله مشال ریډیو ته ویایي. احتجاجي مظاهره
شمالي وزیرستان چې د توانځای امن پرلته د هغه سره د حمایت په حواله سره هم ور سره په جنوبی وزیرستان کې چګلتا هم چې د کوم مسالې د هغه د هوارول د هغه د حل کول غوښتنه هم وکړه. د امن بحالی د سرکار زمو راځو د یو آئین مطابق یو آئینی دستور غوړي دوا دستور مشته قابل قبول نه دي. په دې کې چې څورا سیاسي پارټي د غټور شرکت وکړه او د غټور دا وویل چې د توانځای کوم د غدر نه کوم مطالبه دي ټول جایز هدي آئینی هدي نو هغه زر تر سر ذرا پیرا شی
احتجاج کے شامل دے عوامی نیشنل گوند گڑائی انور خپلواک ویائی چکا دے پاکستان حکومت دے قطبی وزیرستان احتجاجی درنے غشتن زر ون نہ مانلے بیاو دوی پا سویلی وزیرستان کشن ہم دے احتجاجی درنے خیمے لگاولے بنے وہ مجبور وی
شمالی وزیرستان خلق سے مطلبے ون نہ مانلے شبیا بلور تمیز احتجاجی کیم پا لگاوی چی چی پر دائی مسلی حال نوی در امی چی دائی سرا شانہ پا شانہ وی لوڑ وی امیز دا اپیل کی چی دا خلق مزید سی ماتنگا وا علا دا پورا امن روالا پا اخلاص سرا شا دا سے پا اخلاص شلکا کیم چی پا پنجاب کی تا پا اخلاص یہ
دے وڑا پا احتجاج کشے شامل دے پاکستان پیپلز و جماعت اسلامی گوندون و غڑیو خبریں ہم وروائی
دے منو مامن اللہ وزیر دے پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ساؤتھ وزیرستان دے نارتھ وزیرستان کے چکیم احتجاج شری دے درنی شری دی دے غیر چکیم ایجنڈا دو امن غوی دے غیر چکیم مطالبہ دو دے غیر بل پوری مہت کی چی دے گورنمنٹ دا ایمی و قانونی فارز دی چی دے خلق تا تحفظ ورکاوی نو دے میش دے گورنمنٹ نا دا مطالبہ دو چی دے نارتھ و دے ساؤتھ وزیرستان چکیم دے امن مسئلہ دو دا فوری طور بندے حل کو دا دے دے ایمی و قانونی فارز دی چی دے سپر دے میش دا مسئلہ حل نوی دے میش سیاسی جد جو دے تیاری وی
ممتاز خلیل جنوبی وزیرستان جماعت اسلامی سرم تعلق تای پشمالی وزیرستان کے ترنا نوستا دو احتجاجی کمپین علاقے دلی دی غاٹ چکیم دے امن دا یعنی ٹارگیٹ کیلنگ میجو حکومت دا ریکویسٹ کی چکا سان میجو وفادار پاکستانی او میش تخپل حق رو کا چ امن نوی کا دمو نور تش ایوی کی میش تے ضرورت نشتا میش دے دئی سارا پدخ شی بندے چ دل تہ امن نشتا پدا وجا میش دئی سارا پہ ہر پلیٹ فارم دے وی لوڑی
دے کتبی وزیرستان او سے دن کے دے 13-25 ورزے نا پہ احتجاجی درناکشے پلاتئی واہلی دی دوی دے پاکستان حکومت نا وشتنا کوی چ دے دوی پسیمکشے دے راونے ہدفی وجنو مخنیوائی دا وکی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو خبرونو کې هم دې موضوع سره تړلی یو بل رپورٹ ته ورځو عوامي نېشنل ګوند وای د اگست په 14 سمې په باچا خان مرکز په خبر کې د پښتون قومي جرګې په نامه د پښتونخوا د سیاسي مذهبي او ولسی مشرانو یو غونډه رابلل ده چې په کې به په سیمه کې د امنیت په موضوع بحثونه کیږي د ګوند مشران وای دا فیصله ځکه کړې چې په سیمه کې یو وار بیا د امنیت وضع خراب شوې ده او د وسلوالو حالې ځلې په ډېری دودي لدې وړاندې هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او شمالي وزیرستان کې د ځای ولس لخوا د امنیت په خاطر جرګې او احتجاجي ناستې را جوړې کړل شوې دي. تفصیل د پیښور غلام غوث را کوي.
د عوامي نېشنل ون صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا قومي جرګه د دوی د ګوند د مشرانو لخوا په دې وروستیو کې د پښتونخوا په قبایلي ضلعو سوات او دیر سیمو کې د زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده.
په مټه تحصیل کې تاسو ګورئ چې چالیدلی نو داسې وشي لکه د اسمان نه چې تراکوس کې او بیا ماخام خبر راشي چې د پولیس ڈی ایس پی یرغمال کو پښتانو دا ډرامې نورې برداشت کوي نه ځکه چې دا د برداشت نه بهر شي. دا تاسو وګورئ نن په دیر کې د ځوانانو یو سمندر راوتلی سمندر د دې تعلق د عوامي نېشنل پارټۍ سره نه دی. دا د ټول دیر ځوانان دي دی د هرې پارټۍ خلک ته یعنی د پښتني خاورې د هرې شعبې سره تعلق لرونکي خلک چې ټول د بدمنۍ نه متاثر دي دغې نمائندګۍ له تکلیف ورکو هغوی ته به دعوت ورکو او دغې د تجاویزو په رڼا کې به بیا مخې ته لاحې عمل چې دی په هغه جرګه کې ټاکلی شي.
تر دې وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینو نورو ملت پالو ګوندونو لخوا پښتون قومي جرګې ترسره شوې دي او وروستۍ درې ورځنۍ جرګه په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې ترسره شوې وه. د دغه ترسره شویو جرګو د اعلامیو د لارې په سیمه کې د امن او اقتصاد د پرمختګ په اړه بیلابیلې غوښتنې هم شوې دي خو وروستو بیا د جرګو په وړاندیزونو د پلان سره سم عمل نه دی شوی. په دغه اړه مې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځوانانو د څانګې د پخواني مشر او د پښتونخوا په اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلۍ د غړي میرکلام وزیر نه پوښتنه وکړه نو په ځواب کې هغه وویل
کاوز د مخکې ورځې په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې کومه جلسه جرګه راغوښتې وه نو په هغه جرګه کې درې ورځې ډېر زیات بحثونه په اړه واړه واړه غا باندې نقطه باندې وشول واغی کما اعلامیا جاری شو ډیره بهترینه اعلامیا ودا سمخ په بچا خان مرکز کې وشو د دې چې کم پریکړه وشي د هغه مالی کول د هغه د پاره چې کم کمیټي جوړ شي یا په هغه باندې په کم انداز باندې چې فیصله وشي چې دا به مونږه مالی کوو نو دا شایونه ډیر زیات ضروری وي په دیوال سره.
یاد دی وی چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته یو خواته د تحریک طالبان پاکستان سره پاکستانی چارواکو د مذاکراتو کولو عمل پیل کړی وو او د دواړو خواو لخوا بیا د بیلابیلو مذاکراتي نشستونو او جرګو مرکو وروسته په دې وروستیو کې ډزبندي هم اعلان شوی و. خو ملت پاله سیاستوال په روانو حالاتو د لومړیو ورځو نه مطمئن نه وو او وخت په وخت د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتیدلو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه هم کړی و. په باچا خان مرکز پیښور کې د اگست په 14مه نیټه پښتون قومي جرګه په داسې محل رابلل شوې ده چې په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي قوم د مشرانو د سوري لاندې قومي مشران او ځوانان د هدپی وجنو په ضد په احتجاج ناست دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال د خبرونو په دې برخه کې درته سندره وړاندې کوو د قمرو جان په غږ کې. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د قمرو جان په غاک کې دغه سندره اوریدله. د دې سره د روانې کړي نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
لخوا په سواد او وړوند سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو په لیدو وروسته حکومت ویلي دی چې په پوره قوت سره به د دې حالاتو مخنیوی کوي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو له هلو ځلو خبر دی او د دوی پر ضد په لویه پیمانه کاروایۍ ته امادګي نیسي. الت عوامی نیشنل ګوند ویلي چې په سیمه کې د امنیت په موضوع د اگست په 14مه په پیښور کې د سیاسي او ولسی مشرانو یو جرګه راغواړي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوند غړي سردار حسین بابک ویل چې دا قومي جرګه د ګوند د مشرانو په وینا په سواد دیر او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د رستیو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده. د خیبر ضلع پولیسو ویلي چې تیره شپه ناوخته د جمرود په ګودر سیمه کې د ملیشه سواک په یو چیک پوسټ برید شوی چې پکې 15 امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي. د برید ذمهواري لا چانه ده منلې خو د چارواکو په وینا د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. د قومي اسمبلی د څلور خالي څوکیو تر څنګ د ښځو په ځانګړو سیټونو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو لړۍ په خیبر پښتونخوا کې پیل شوې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د کاغذونو د جمع کولو دا لړۍ به د اګست تر 14مې دوام لري. د قومي اسمبلی په دې حلقو کې مردان، چارسده، پېښور او کورما شامل دي. په دې سیمو کې به د ستمبر په 15مه انتخابات کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سیو دی چلډرن ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو یو کال راهیسې سخت اقتصادي بحران، وچکالۍ او نوو محدودیتونو افغان جنکې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. سیو دی چلډرن دا خبره نن په خپور کړي رپورټ کې کړې ده. او د روپای ټولنې لخوا د روسیې د سکرو په درآمداتو بندیز به له نن نیمې شپې وروسته عملي شي. پر دې اقدام د روپای ټولنې غړي څلور میاشتې وړاندې سلا شوي وو. دا بندیز د روپای ټولنې د هغو بندیزونو پنځم پړاو دی چې په اوکراین د یرغل په نتیجه کې د روسیې اقتصاد کمزوري کولو لپاره د سزا په توګه لګول شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لړډیز وړاندې کا او اوس هم ورزو زنو نړیوالو ریپورتونو ته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال چارواکي پرون خبري غونډه ته ویلي دي. تیر کال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د دې ښکارندوی ده چې د امریکا لومړیتوبونه یا ترجیحات بدل شوي، خو دوی دا اعتماد لري چې افغانستان ته لاسرسي لرلی شي. دغه چارواکي زیاته کړې ک په افغانستان کې دوی هیڅ ځواکونه هم نه لري، نو دوی دا توان لري چې ترهګر په افغانستان کې وځپي. په دې حق له تفصیل په دې ریپورت کې
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وشل کې دوروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیالوي د پیخي و خود چې دوی په افغانستان کې سرتيري هم نه لري د ترهګر ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالین کال ویلی
زما په نظر کوم بریچ لاس ورځې مخکې د القاعده په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې بریچ په دویم پلان کون کې وشو. موږ نه یوازې القاعده بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او ان که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د خغلی کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریخي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي، کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بي خبري وخوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بي پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاورې تیرې وباله. خو ویان دی زبیح الله مجاهد د خغلی کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال ویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوه هوکړه وو دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغییر کړي. د پینټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات دیوی اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یواله په ډیر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او ترخوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای په خوانی مشر هم وو، خپل یو تازه مقاله کې چې د دوشنبه پورز اتلانتیک کې خبره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه څلوېخت میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال محرومیت او ځپلو سره مخ دی او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروی مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بخنې نړیوال تنظیم د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شیعهګانو ساتنه او د دوی د امنیت لپاره د زر تر زره اقدامات پیل کړي. د تنظیم د دوشنبه ورځې په اعلامیه کې د شیعهګانو او وزارګانو په وړاندې د سیستماتیک بریدونه بشری جنایت بللی دی. یا تنظیم په داسې وخت کې اعلامیه خبره کړې ده چې د محرم په میاشت کې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې بریدونه او چاودنې شوې دي. په دې حق له تفصیل په دې رپورت کې ورو
نرگس سخیزاده د محمد سالم سخیزاده مشرلور ده. هغه کس چې د جمعې په ورځ د ماسپخین منځله دا کول ورسته لکوره وزي او مازدیګر شپږ بجې د سرکاریس په سیمه کې یو 14 ژوند اخلي. نرگس وایي پلار دکاندار وو او خپل کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو هڅه کوله. د نرگس په وینا پلار په کور کې وازنه کس چې کاری کاوه او د هغه له وژل کېدو ورسته 15 کسیز کورنۍ به سرپرست شوې ده. نرگس سخیزاده زیاتوي یوازینی ورور چې لا 13 کلن شوی نه دی دوه کاله مخکې په یو 14 کې معلول شو. نرگس وایي 14 د دې د پلار د دوکان او یو بل دوکان ترمنځ شوی و.
14 وشوه ډیر وحشتناک غږ یې درلود او حتی زموږ کورونه یې وخورول. سو ځله مې پلار ته زنګ وکړ، ځواب یې را نه کړ. حجاب مې وکړ او د دوکان لور ته چې زموږ له کوره یو کوڅه لرې دی منډې مې کړه. عمارت کوڅه تړلې وه خو ما بیا هم ځان دوکان ته ورسوه. هلته چې ورسېدلم وضعیت ډیر خراب و، هر طرف ته شهیدان او ټپیان و خو پلار مې پکې نه و.
د نرگس په وینا د پلار بیروح جسد څو ساعته وروسته د کابل په استقلال روغتون کې پیدا کړ. نرگس د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیت لپاره د ډیری هڅې وکړي. هغه د جنگ له ټولو عاملانو غوښتنه کوي چې د عامو خلکو له وژلو او زورولو د لاس واخلي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې ژر تر ژره د شیعهګانو د امنیت ساتلو په خاطر لاس په کار شي. دې سازمان ویلي طالبان مسؤل دي چې د غیر نظامیانو د ساتلو لپاره ټول اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څېړونکي زمان سلطانی د هغو وروستیو بریدونو په غبرګون کې چې په شیعه میشتو سیمو کې 160 مړه او ټپیان کړل د غندنې ترڅنګ ویلي په شیعهګانو سیستماتیک بریدونه بشری جنایت دی. هغه هم دراز ویلي دي چې په تیرو کلونو کې په دې مذهبي لګکیو ګڼ بریدونه شوي او د مخنیوي لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. ښاغلي سلطانی زیاته کړې اړتیا ده چې د واکمنو په توګه طالبان د دې بریدونو په اړه بیړنۍ او بې پرې څېړنې د نړیوالو قوانینو او معیارونو په اساس وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې د جنوبي اسیا د څېړونکو له قوله ویل شوي هغه کسان چې په دې جنایتونو کې لاس لري باید په عادلانه او غیر نظامي محاکمو کې له اعدام پرته له عدالت سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اګست په اوم راپور ورکړ چې په وروستیو بریدونو کې چې داعش یې مسؤلیت منلی 160 مړه او ټپیان شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په اعلامیو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیرې په جلا توګه نه دي یادې شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې هم داراز راغلی دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لګکې د طالبانو په امنیتي ادارو او حکومت کې هیڅ استازی نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان له دې مخکې هم د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په 2018 کال کې د هزارګانو د هدفمند وژنو په اړه یو مستند خپور کړی و.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړې
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اسلام آباد یو عدالت د عمران خان یو مشر سلاکار شهباز گل د پلټونو لپاره د اسلام آباد کوسار تانی پولیسو ته د 2 ورځو پریمانډ حواله کړی دی. نوموړی د ریاستی ادارو دننه غړي خپلو مشرانو پر ضد بغاوت ته د پارولو د بیان په تور نیول شوی دی. وروسته د تحریک انصاف لخوا داسې خبره هم شوې وه چې د شهباز گل د دغه بیان مطلب بیوروکراسي یعنی په وړو عہدو د نورو څنګه رنګ افسران دي، خو د داخلي چارو وزارت ویل دي چې شهباز ګل د پوز افسران یاد کړی دي. دا چې د شهباز ګل گرفتاری د تاریخ انصاف نور مشرانو ته هم یو خبرداري ده، او دا چې تاریخ انصاف ګوند ولې د استابلیشمنت یا پوز مخالفت کوي، دا او نور معلومات د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
په شهباز ګل تور نه دي، پوز کې ناس ته خلکو ته دی د جی ټی وی چینل په واسطه پیغام کې ویلو د پوز دننه د زینو مشرانو د حکم منلو نه انکار وکي. په ګل د لګیدلې قانوني ماده کې یو د بغاوت هم ده چې ګنې پوز د خپل مشرانو په ضد بغاوت ته پارولې. په اسلام آباد کې دغه گرفتاری وروسته د پاکستان وزیر داخله رانا ثناءالله خان د پریس کانفرنس په دوران ویلي دی وايي ور باندې د قانون په مطابق د شکایت په بنیاد مقدمه درج شوې او اسلام آباد پولیسو گرفتار کړې. په قانوني ریپورت کې د هغه چې کومه ویډیو ده د هغه الفاظ پکې شامل دي. په هغه د وزارت داخلي رائے هم ده چې دا جرم شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د ګیل د گرفتاری وروسته د اگست په نهمه د خپل ټویټر د لارې لیکلی دغه گرفتاری نه ده بلکې اغوا ده. د سیاسي کارکونکو سره د دشمن په شان سلوک کیږي او دا د بهرنی سازش لاندې جوړ شوی حکومت په موږ د تسلیمولو لپاره کیږي. په شهباز ګل د لګیدلې مقدمې ځینې مادو کې ویل شوي خاریان بې لارې کول، خلک د ریاست په ضد پارول او ځینې نور هم. په ګل د تازیرات پاکستان د مادو د لاندې دغه مقدمه جوړه شوې. شهباز ګل باندې دا هم تور دی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان یو نجی ټی وی چینل سره لایو یا نیغ په نیغه د ټلیفون د لارې خبرې کړې وې چې هغې کې په ریاستي ادارو سخت ټکونه کړي او ځینې خبرې د پاکستان د آئین او د قانون په خلاف هم کړې وې. دغه نجی ټی وی چینل چې اے آر وای نومیږي ورته د الکترونیک میډیا د نظم د ادارې پیمرا له خوا نوټس هم ورکړی شوی چې دوی ګینې دغه خبرې ولې نشر کړې. آیا د شهباز ګل گرفتاری د پاکستان تحریک انصاف نورو مشرانو ته خبرداري کې هم راځي؟ دغه پوښتنه صحافی او تجزیهکار محمود جان بابر داسې ځوابوي.
په دې اړخ ته چې په کوم اړخ باندې شهباز ګل لغلی دی، دا ځل خو دې واضح تور باندې د فوج ځوانانو نه دا غوښتنه وکړه چې هغه دې احکامات نه مني د مشرانو، ولې چې د دې خیال مطابق هغه احکامات ټیک نه دي، نو دې ته اړ ده منل پکار نه دي. نو دا واضح تور باندې داسې ښکاري چې دا د بغاوت طرف ته خبره ځي کنه.
څو ورځې وړاندې په بلوچستان کې یو پوځي الوتکه غورځېدلې وه چې پکې د کور کمانډر کوټه سرفراز علي په شمول شپږ عسکري غړي مړه شوي وو. نو په سوشل میډیا د دغه مړو شو په حواله سره د پوځ د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر په وینا چې منفي تبلیغات خورېدل. د اګست په پنځمه دغه ادارې ترجمان میجر جنرال بابر افتخار د جیو ټی وی چینل سره په خبرو کې ویلي د منفي تبلیغاتو په وجه کورنیو ته سخت خفګان رسېدلی او د داسې رویې سخت غندنه کول پکار دي. د حکومتي واکمن ګوندونو لخوا هم په سوشل میډیا او مستقله میډیا داسې خبرونه خواره شو چې ګنې دغه منفي خبرې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکونکي کوي چې مشران یې ورته دغه خبرو اجازه ورکړي. نو آیا دا چې تحریک انصاف ګوند ولې د استابلیشمنت ضد داسې خبرې کوي؟ په خبر کې د سما ټي وي بیورو چیف طارق افاق دغه پوښتنه د اګست په لسمه داسې ځواب کړي.
نو یو خدای دا چې کله نه عمران خان د حکومت نه به دخل شوی دی، نو دا غي فوکس چې ګنده اګست
د اسلام آباد کوهسار تانی پولیسو شهباز ګل د اګست په لسمه مقامی عدالت ته وړاندې کړی هم دی. د رپورټونو سره سم چې عدالت شهباز ګل دوه ورځې جسمانی ریبانډ باندې دغه پولیسو ته حواله کړی. په دې دوران به د ګل نه پوښتنه کیږي چې ګنې دغه تورونه د چاپوینا لګولي نور ملګري څوک دي او ځینې نورې پلټنې هم. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان نه به کور شوې کورنۍ وایي چې د اگست له 12 می با یو وار بیا د خپل غوښتنو لپاره په بنو کې احتجاجي پرلت وهي. د کډوالو د جولای له 15 تر 19 پورې مخکې هم په پیښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت کړی و. دوی غوښتنه کوي چې بې کوره شوو 2000 کورنیو ته د بندې کړل شوې مالی مرستې بحاله کړي او یا د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. بلخو حکومت وایي چې د دوی دا ستونزه به زر حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو له وجې خواوشا 300,000 کورنۍ له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې وي، چې پکې اوس هم 30,000 کورنۍ په ملک دننه او 15,000 کورنۍ په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې په دغو عملیاتو کې سکام 19,000 کورونو ته زیان رسیدلی و. حکومت د دې زیانونو پوره کولو په برخه کې خلکو ته څه د پاسه 40,000 روپۍ تاوانونه هم ورکړي دي. په دې هکله نور تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان بې کوره
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو حال اخلو. دوی وایي د اگست له 12 به یو وار بیا د خپل غوښتن لپاره په بنو کې احتجاجي پرلت وهي. د کډوالو د جولای له 15 تر 19 پورې په خبر کې هم د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې و. دوی غواړي چې به کور شوی 2000 کورنۍ ته د بندې کړل شوی مالی مرستې بحال کړي او د خپل سیمو ته ستانه کړل شي. بلخو حکومت وایي چې د دوی د ستونزې به زر حل کړي. تفصیل د مجید بابر رپورت کې ورو.
د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي چې د اگست له 12 به یو وار بیا د خپل غوښتنو لپاره په بنو کې د دوراني پارک مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي. د کډوالو د جولای له 15 نه تر 19 پورې د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلی و. حکومت وایي چې دوی پس له هغې دا احتجاج ختم کړو چې ورسره د ترانسپورت صوبایي وزیر شاه محمد او د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې مشر شریف حسین ولیدل. خود دغه احتجاجي کډوالو مشر ملک غلام خان وزیر د اگست پشپګمال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا احتجاجي د محرم د میاشتې له وجې ځندولې ده او د اگست له 12 به په بنو کې بیا پیلوي.
موږ چې کوم پرلت روانو د پیښور پریس کلب مخې ته هغه کې زموږ سره هیڅ قسم خاص خبره یا مذاکرات نه وشول. موږ د محرم د وجې نه منتوي کړلو. اوس بیا موږ 12 بنو کې بیا هم سره جمع کیږو چې دا کوم د 2000 خاندانونو نه د مالی مرسته چې کومه بند شوې ده نو دا صرف د هغې حوالی سره موږ دا احتجاج ریکارډ کړی وو. 2000 خاندانونو نه مالی مرسته بند شوې ده. هغه چې په بنو مختلف علاقې کې د IDP ژوند تېروي او باقي خیرې کیمپ کې وي او بل زمونږ کړي تا واپسی ریټرن نشوي. موږ دا مطالبه کوو که چېرته موږ ته دلتا هم راسته نشي راکولای په چارو چې دا خلک نورا زمونږ خپلې علاقې ته واپس ولژي.
په شمالي وزیرستان کې په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضرب عضب په نامه د عملیاتو پیلېدو نه مخکې حکومت ځایي ولس ته ویلي وو چې دغه عملیات به 3 ورځې دوام لري او پس له هغې به خپلو سیمو ته واپسي وشي. خبریال رسول داوړ وایي ولس د حکومت په دغه ژمنه باور وکړو او له خپلو کورونو تش لاس مدنی فعال نظام داوڑ وایي چې د شمالي وزیرستان د آبادی زیات برخه د کرکلی او مالدارۍ سره منسلک وا. خو د ضرب عضب عملیاتو لامله د دواړه شوبې سخت متاثره شوې چې لامله یې ولس په اقتصادي توګه بدحاله سره مخ ده.
راحت کې چې کم زمونږ دوا کمپوننت وی اغا ډیر زیات متاثره شوې دي چې زمونږ فصلونه وی زمونږ ونې وی اغا ډیر زیات برباد شولې او چې شولې زمونږ اغا ویلې لختي چې کم دی اغا بند شولې نو هغه زراعت په مکمله توګه باندې بیا واپس را نغلو علاقې ته. دویم چې د زراعت کومه اهم حصہ وا هغه سروي وي زناور وي د خلکو چیلی وي وا میخې هغه یو خو په کورونو کې چې سره یو یو 2-2 5-5 دانې وي هغه هم خراب شوي او چې کم چا د کاروبار دپاره سروي ساتلی وي مارکیټ دپاره یې ساتلی وي هغه هم اوس په هغه توګه باندې نشته. هغې دوا وجوهات دي چې یو خو په د آپریشن کې مړ شول د آپریشن نه پاس مړ شول بل چې کم د دوی ځایونه وي غرونه وي په هغه کې فوج ناست الته د خلکو مطلب دا چې کم روزګار کاروبار د سرو سره ولته سروي نشي سره لاله نشي بوتل خپل سروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي جبه ورسپانه ایکسپریس ټریبیون د 2014 میلادي کال د جولای پر شپږم په خپل راپور کې لیکي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو سره د ابتدایي مرستو لپاره امریکا د پاکستان حکومت ته 1.5 میلیون ډالر نقد او صد پاسه د 9 میلیون ډالرو غیر خوراکي مواد ورکړي ول، او د متحده عربي اماراتو حکومت هم په دې مت کې صد پاسه 40 میلیون ډالر مالی مرستې کړې وي. دا چې د ضرب عضب د عملیاتو پر مهال څومره کورونو ته زیان رسیدلی و، د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ویاند احسان داوړ د اګست په شپږمه وویل
د دې لپاره چې کوم پروژه یا کوم پروجیکټ سی ایل سی پی ورته وی آی سیټیزن لاسټ سیزن کمپنسیشن پروجیکټ هغه مطابق 13,500 یا کورونا چې دی دیتا ستا چې کم د جزوی نقصان رسیدلې سپ مکمله توګه نقصان شوی دی. د اوسه پورې چې دی 4,15 کروڑ روپۍ چې دی دا د دې کورونو مالکانو ته ورکړې شوې دي، او دا پروژه لا اوس هم روانه ده. د سروے عمل هم روان دي او پیسې هم د چیک په ذریعہ باندې ځلی انتظامیا پترو باندې ورکړل کېږي.
د پی ډی ایم ایل شمیرو سره سم دا مهال د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 23,000 کورنۍ په ملک دننه او 6,500 کورنۍ په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې لمخه د دې کورنیو تعلق د مدخلو قبیلې سره ده، خو سیمې تر دې دمه د اوسېدو جوګ نه دي، نو ځکه د دوی واپسي نه ده شوې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سواد ته، د سواد په ماټه کې ځایی زمیدارو د اټلی په طرز د میوه باغونه لګولي چې پکې لږ ځمکه باندې ډېرې ونې لګېدلې دي. د باغ مالکان وایي چې د نورو زمیدارو په نسبت ورته 4 چنده ګټه دغه باغونو ورکړې ده. که د سواد زمیداران هم دغه رنګه نوې طریقې اختیار کړي، نو هغوی هم وایي چې د دېنه ګټه پورته کولی شي. د سواد د زراعت محکمې چارواکي بیا وایي چې د سیمه کې ځمکې کمی دي او ډېرې خوږې میوې پکې پیدا کیږي، نو په کار ده چې خلک په نوو طریقو باغونه ولګوي. په دې حقلا تفصیل د زمون خبريال نیاز احمد خان رپورت کوي.
د سواد مټي چوپریار سره تعلق لرونکي 55 کلن شریف الله خان سلس دربزمکه کې د میوې په باغونو کې په یو وخت کې 4 قسمه میوې کیږي. شریف الله وایي چې لس کال وړاندې د یو غیر دولتي ادارې لخوا اټلی ته لیږل شو او هلته په لږزمکه زیات پیداوار ترلاسه کولو روزنه اغسته. شریف الله وایي چې د هغه په باغ کې دا وخت داسې میوې هم شته چې د پاکستان په نور برخو کې په دې موسم کې نه کیږي.
تقریبا طریقه ما خپل ایتالین کړل، ته ایتالین طریقه دا د جاغه په لږ ځای کې ډیر بوټي کړی، او ماغه طریقه کړل. بل په دې باغ کې زما سره پالیچو کې تقریبا 15 قسمه په دې یو باغ کې دي. بیا په شلتالانو کې 15 قسمه زما سره په دې یو باغ کې دي. دغه شان په مڼو کې 6 قسمه زما سره په دې باغ کې دي. ټانګو په کرا سره ده. تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې الیچه په دې کې شته، په دې کې شلتالو شته، په دې کې مڼه 2-3 قسمه شته. نو لکه 15 قسمه په یو ورځ باندې دلته کې هر شی اویلیبل ده. په دې باغ کې زما سره بادام شته، په دې کې ما پیکان وته وی یو غوز یو قسم دی، هغه پکې ما کړل، هغه پکې را سره شته. نو زما دا سینه چې یاد از مکه ډیره ده، یادغه د مناسب زمکه زمونږ نارمل درمیانه پښتانه نو درمیانه زمکه دي.
شریف الله خان د مټي د زمیدارانو اتحادیه مشر هم ده او د زراعت محکمې د مشورې ورکونکو ټولګي ممبر ده. دی وایي چې سواد کې دا وخت 20,000 نه زیات زمیداران رجستر دي چې پکې 5,500 د مټي سره تعلق لري. دی زیاتوي چې د سواد 35% خلک په سنه سر ډول د زمیدارۍ نه ګټه ترلاسه کوي.
زمونږ ملک رورو تنګیږي او د زرعي زمکې زمونږ تقریبا په ختمېدو طرف ته روانې دي. نو کم زمونږ د زرعي ماهرین چې نه خو دا کوشش کوي چې په 40 فوټه کې یو بوټی ته ولګي، یا په زیات زیات کته نش دیکھے 15 فوټ نه تا کم اجازت نه راکې. خو ما په خپل باندې په اټلی کې قتل لې چې مڼه د مڼې نه د بلې مڼې فاصله چې نن هغه یو میټر ساتله او په منځ کې چې کم تتلو راتلو لار ده هغه پندرہ فوټ ساتله. دغه شان شلتالو چې هغه کرل نه هغه په چی فوټ کې ده یو یو پلانټ د بل پلانټ نه په چی فوټ فاصله کې ده او بیا د منځ دا پلانټ چې ده نه دا پندرہ فوټ کې ده چې په ټریکټر زی راځي. دلته کې چې تا د سو خو نه خو ته په شل فوټ کې ولې زمکه کمی شوې یو په کې بوټي ته کم وکړي ناغه خو بیا ته لاغه شانته ان کم نه درکې.
د تحصیل مټې زراعت محکمې کې د توسیع شعبې مشر افتخار خان وای چې د سیمې کې زیاتره زمینداران په روایتي طریقو کر کرونده او باغونه لګوي. کچري زمینداران نوي طریقې اختیار کړي او د سمکه د جوړښت مطابق فصلونه او میوه وکړي نو پیدا به ډیره ترلاسه کړي.
اولنې سیسیلې هغه زمونږ زمکه ده د دې زمکه صحت د دې زمکه خوراکي اجزا او د دې زمکه کم جراثیم دي هغه د دې ژوندۍ یو اصول دی. کله چې دا سیزونه په دې ځمکه کې کمیږي نو د فرټیلیټي یا د زرخیزي چې دا هغه کمیږي. زمونږ زمیدارو یو غټه د افسوس خبره دا ده چې مونږ د دې ځمکه د خاصیت نه د دې ځمکه د خوراکي اجزا نه د دې ځمکه د ساخت نه او د دې ټیکسچر نه ځان نه خبرو. زمیدار اصل کې هغه په کار دی چې اول په سر د دې خپل ځمکه مکمل میپینګ وکړي د دې ټیسټ وکړي چې بده کې کم خوراک پوره دی کم زیات دی کم کم دی او د هغه مطابق هغه له هغه مشوره ورکړي شي دا چې زونه تاسو پکې اډ کړئ.
د سواد د زراعت محکمې تر مخه دا وخت په سواد کې د ټول نزيات پیداوار د شرطانان دی چې د کال سره پاسه 15 لکټ ټنه دی ورپسې سورملوک او بیا د غرنګا مڼه الوچا خوبانې نشپاتې او نور میوې دي. دوی یې کچري زمیداران د شریف الله د باغونو پرنګ د میوه بوټي ولګوي نو ګټه به نور هم زیات شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساته خبرونه په پای کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډی زغرو.
په سواد او وړوند سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو په لیدو وروسته حکومت ویلي دی چې په پوره قوت سره به د دې حالاتو مخنیوي کوي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف پر مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو له هلو زلو خبر دی او د دوی پر ضد په لویې پیمانه کاروایۍ ته آمادګي نیسي. التاوامی نیشنل ګوند ویلي چې په سیمه کې د امنیت په موضوع د اگست په 14مه په پیښور کې د سیاسي او لسی مشرانو یو جرګه راغواړي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوند غړي سردار حسین بابا کویل چې دا قومي جرګه د ګوند د مشرانو په وینا په سواد دیر او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د رستیو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده. د خیبر ضلع پولیسو ویلي چې 13 شپه ناوخته د جمرود په ګودر سیمه کې د ملیشه سواک په یو چیک پوسټ برید شوی چې پکې 15 امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي. د برید ذمہواري لا چانه ده منلې خو د چارواکو په وینا د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د قومي اسمبلی د سلور خالی څوکیو ترڅنګ د ښځو په ځانګړو سیټونو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو لړۍ په خیبر پښتونخوا کې پیل شوې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د کاغذونو د جمع کولو دا لړۍ به د اګست تر 14مې دوام لري. د قومي اسمبلی په دې حلقو کې مردان، چارسده، پېښور او کورما شامل دي. په دې سیمو کې به د ستمبر په 15مه انتخابات کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سیف دی چلډرن ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د وخت تر لاسه کولو یو کال راهیسي سخت اقتصادي بحران، وچکالۍ او نوو محدودیتونو افغان جنګي له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. سیف دی چلډرن دا خبره نن په خبر کړي ریپورت کې کړې ده. او د روپای ټولنې لخوا د روسي د سکرو په درآمداتو بندیز به لنن نیمې شپې وروسته عملي شي. پر دې اقدام د روپای ټولنې غړي سلور میاشتې وړاندې سلا شوي وو. دا بندیز د روپای ټولنې د اغو بندیزونو پنځم پړاو دی چې په اوکراین د یرغل په نتیجه کې د روسي اقتصاد کمزوري کولو لپاره د سزا په توګه لګول شوی دی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو کې په دې سپو پاتې کېږي نو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. دا وخت زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو د اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاد او آباد اوسئ.